آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بنا یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پایل شو چې لډیر غنې ګونی سره مخامخ دی یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شتا ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه آسان او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي په افغانستان کې یو شمیر به ځای شو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي رادیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو تاسو خبرې چې په دې ورسېو کې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده سره وکتل دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ وکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړه د پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستل نه راکړي اته میاشتې ویلې وې اته میاشتې نه یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی زما ضرور ما یو ځای فارم ډکړې ورکړې مې اتر اوسه پورې هیڅ نشته ده ټول پسلر شي پاسپورتونه باندې چک کوي پاسپورت چې څه پکار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړي کمیشن کارانو پیسې خړلې دي او مم کم اسناد نه درويستل کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر ده د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کی تر اوسه هیڅ درا کې ونش او د چې کم کسان دی هغه ته جوړيږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له پمنډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي لکه افته کې میاش کې 10 کسان هم کتلې دي 10 کسان هم کتلې دي چې آل تر اغلی دروازه کې ولړ دی او زنګي والے دی په شاته بل موټر راغله دی نو ایستلې دي هغه ستې دي پاسپورت نه پیږو چې دا کوم رقم کار دی
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته ولې ولا زلام خبرې کوم لنګرهار ولایت څخه تاسو سره د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسې کې شروع کوي زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم امداد شي په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده دغه پروسه د لا چټکه کړي ولایتونو کې دي د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړي همدارس کارکونکي چې د پاسپورت ریاست اړوند کار کوي په هغې شمیر کې زیاتوالی راولي نو زما دغه نظر چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لار هواروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکمان مل ننگرہار سے خمی در تدا میسج فریقین مگ ہم پاسپورٹ تا شاخو و میاشتی کی جس ہفتے نام کڑا دے ہوا کسان شدل تا پیسے ور کوی او پیسے لری یا ہم واسطہ لری نو پاسپورٹ پہ یو میاش یا ہم پنجل سورج کی تلا سے کول شی خو مگ شاخو و میاشتی وشو چی پاسپورٹ تم سب نام کڑا ہیت کم در کے نہ لگے گی او رات ویل شوی دی کچیر تا پاسپورٹ گاڑی چھ یو میش کی واخلے نو بائی زر ڈالر ورکڑے او ټول همدغه فروژه روانه ده له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رفیولہ د کلی پدنخا کې پکې څخه یم او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي کاتوک گیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه ما شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکه چې بل نور خل نه پرتر واخلي او بل د کورنۍ شرایط وزارت وزیر سایس ته خندا وښتنه د چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل مسلکی کسون شهیدون غوړساوي ا باید وګمره ا باید د وطن سره خیانت کوي ا نه د خاور سره نه د خالص سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد ټول ته سلام نن نه کې له احترامات پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کې به اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورٹ نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر مې کړل د میزان په 15 اول اسمبلی په 15 باندې تاریخ چې اسمبلی په 15 باندې تاریخ ورکړ بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو نو زه هم کده نو په رئیس ته څو طرح جوړه کی چې دا مشکلات نه سره اخلاص کی او قانوني بڼه باندې سره کول شي راځي جوړي ته خپل اصولي طریقو سره
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړ په تړاو پریخیو په دې هله چې دا کوم ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤل چارواکو لخوا رسیدګي وشي مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤل وایندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبري وکړو خو له بعد مرغه چې د طالبانو وایندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوګونو ورسېدل وي او دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې د ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربېره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل په ظاهره خاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پایتر سوال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور دی وی فضا رامنځته کول دي ایا همداسې دا د سفر همداسې لاسراوړین لري په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتون کې عبد الله برهانی نظر پوښتلې دی
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسراوړین نه لري دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی یعنی کچیرته د سی وو چې دا لیدنې کتنې کچیرته د بعضو موضوعاتو په اړه باندې خبرې اترې هم وشي هغه هغه اساسي موضوعات نه دي حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله د مولانا فضل الرحمن د سوي نجیر لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو مرتد ډیر شهادت سو ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جګوي یا داغه د سوي جګوي زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه په دې خاطر باندې چې طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د پوښانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیض ترم په دغه په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري دا هغه څه وي چې د راتګ نه وروسته د د لاسته راوړنې نو وسیږي. دا بیا سوال دی چې هغه په د میډیا پر مخ
برهاني صاحب خپل ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوره ګڼلی چې دای لار سي افغانستان ته، ځکه هیبت الله چې له دې سره کتلی دا معنا چې له کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه و کتلی، یا مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې؟
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته تاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاصاب خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم د خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات دي چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فایده نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې په خوله خلاص کړي، یا دا حق نه لري، یا دا هغه څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغه په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به څه فایده وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډیره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده، چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي، او یا حتی د مولوي صف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو، دی باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم. یاره، کله چې به شي سر خلاصي هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري، او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل، نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړته ولاړ دي، او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو د ژغ کوم ستر هر چا خو د ما پیغام رسوي سی ویرس.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو قدرمنو او زلترانه دې
کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او سیاتمن او روغ بیاست داسې څنه لرم دومره به وایم چې ازادۍ راډیو زنده باد ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد بیا هم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه او روغ یاست
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیداری یاست خوشحاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزوکی یاست زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 3000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو خو تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبانو غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مجرونو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډاله پنجاب را باکړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې او دلته راته د ایم دفتر 15000 وته صاحب باندې راکړي چې تر ننه پورې ماته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي سرپناه نه لرو زه لرو فی الحال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی نو مشتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکې فی الحال سره کومک نه دی شوي 15000 وته صاحب باندې کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن ماجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام دې ولایت چارواکو دې ماجرین تر ریاست پورې ورسوي کوم کارتونه چې ماجرینو تور کړی دي هغه چې دوی وعده کړی وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې زما ده د لیاوایو سړی دي اکثره ماجر کورونا نه لري باید دې غو وخوړل شي مننه
وراره په کندهار میوند ولسوالۍ کې د لمرو په اړه بیخي سختي جوړه کړې ده خلک بنجانې وي بیزته کې سرونه اخلي بیخي سختي جوړه کړې ده هم باید چې دا نشر شي ځکه چې د دې مشران نه یې خبر هغه ګرن ناری وي چې ولس ته زیان مرسوي ولس ته ځان خوشاله کوي خودی بیخی از کسو تلاس چولیم
سلامونه او نیک خلې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته زه د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه د غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اول ولسوالۍ په مرکز کې د باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې وجاړ دي مننه د ازادۍ راډیو څخه
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلینا په تماس کې اندرسم موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کومک وکړي ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوب شو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي او د طالبانو مشرتابونه هم دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي ولس ډېر سپر حالات کې دا قربان سم سلام علیکم ورحمت الله
نا زاجی رادیو تم دا پیغام دی ور سیم کارتونه نو کړی باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور مر دا سی یو چې ول نه سیم کارت په لزر کلدار یم ساغم یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کې اسانتیا ته جوړ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف په زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د ټولو چارواکو نو مې دا هیله ده هغو سي دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سرحدي ولسوالۍ ده یعنی یوه شبکه بې سیم پکې فعاله ده، په هغه کې انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. آزادی راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي نور ټولو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیدوه او ډیره ښه خبره ده. خو خبره همدا شاید چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیا ارزانه شي. نور جانه دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې، نو زه خپل روزانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا وتي 1500 افغانۍ نه بسیږي ماس واټساپ ته. نو 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کیږي چې کاروبار نه یې د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بار سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کیږي. وایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دي چې ګران دي.
سلامونه نیکیری کرامات میں ممنی مردا پیغام دی ورور تر ازادی رات بی پری مشت رئیس مرسته نه کی مشت رئیس کو مک نه کی ولی ورور مرسته کړی دی. نو خلکو دا ډیر خلکو دا دی وای مشت اړه کړی دی او بند کړی مو دی. نو ډیر خلکو تاریک مون په مندی کو کی کړی دی. نو دا ولی نه ماتی مشت ماتی او د خی د نور خلکو سینه ماتی چې کنده خلک دا غوسه نه ماتی زمګ سینه ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بند کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا ما پیغام دی.
السلام علیکم آزادی رجوی ټول کرکوم ته. السلام علیکم حضرت ګل احمد هاشمی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ما. نو هیله مده ده چې زمش په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې منګور کوم. دا هیله در سره کړه آزادی رجوی کرکوم ته دا سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم آزادی رائٹ وی اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد مرور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی. نو مرور د حکومت سمو سره مرستو په سلام.
دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په ورستوي کې راځو د ورکشو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی. مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بل شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړې خاورې یو بس منګي درې خپل بسګونه سیمه ماشومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمېره 00 څلور سو شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمېره 00 څلور سو شل دوه ویشت یو سل دولس یو څلوېښت پنځلس.
زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای. زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای. زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای. زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای. سترګې دې زرا ترانش دې کړه چھ پکے وہ گورے جس رو بینو دندو نہ آئے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خو بے غاگا والے زرونا آئے
دے آزادی میلمہ
نظیر احمد د نظیر د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي، کېدای شي یا ولایت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی، عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیشه پخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نزې وي دلته جګړې ډېر اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او معنی دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاص شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه را وژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ را اخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې را لوی شي، کله چې ځوانۍ ته را ورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې را لوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یاد سره ته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د تلستن زنه ده مو اول څومره به احساس شوی یو چې هر ورځ د خبرونو اورو 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 کله چې دغه مسله وا چې دغه خپل احساس مسله وا چې څنګه موږ به احساس شوی یو څنګه دغه به زه حسولای وم چې هر ورځ دغه خبر اورم 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 او په اخر اقام کوشش وکړ چې د شی په پانه باندې داسې راوړم چې هغه درد کې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې خزې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې لخلې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادب ته پر به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادب د پر به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو 50% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعرې پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وا دلته غرنګ دی د غوند او مشایرو پرهنګي حسو کمزورې شو ځکه ډیرای وطن ته ولاړل. بیا ورسته دا غینه د خاص حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلود یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بیرته منسجم کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې کېدای شي د وطن حالات سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړي شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني د تعمدان وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان خپل مینوال را جلب کړي واغو ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پیږي کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغه اغیز او د هغه خوان او د هغه تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا کې د فیسبوک یا نور شبکې راوخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لاس دولس پنځه لس شل کس هغه کسان وي چې ته غواړي مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د پمدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې پمدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلې چې دا کمرنګ شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي حدسو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم ژوند و تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولای شي. یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنوي هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په غشیرونو په غلیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلو چې خپل کتاب په خپل چاپول سوې. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوي چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یا قضاوت کولای شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه ولولي؟
دا ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپل خوښې کتابونه، ځکه په تیرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده ته ډیره پر ډیره مختلف ټولنه ده. معنا دا چې دی وی کچه خلک نه دی پکې، دی وزو خلک نه دی پکې. زموږ ټولنه کې ډیر ټیټ زو خلک هم شته، نو کچیرته کده شي هغه به اغل بغ ادبیات شي، ښه ادبیات دی لوړ زو ادبیات په غیبه باندې هیڅ پون شي. خو کسان چې مثلا د دغه زو ادبیات شي دلته یو شاعر یا لیکوال ورته لیکي او خپل پیسو کتاب چاپوي، نو دا غوي د پاره مغدي. یعنی موږ د سیوا اداره نه لرو، نه د قدرت لرو چې کسان مشخص کو چې دا د کتاب نه چاپوي، د چاپوي چاپ دشي پری دي هر څومره کتابونه چې چاپیږي چاپ دشي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې داته چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزه دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزه نه دی. دوی وایي چې ښه کمی وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که خپور کړم نو وبې خلی څوک، که وخلی وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي. دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي، خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدل سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري. چې یعنې کتابونه
نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړی دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بل موجوده وی هغه د کاروندګر د تمرکز به په اړوی باندې باندې سمره ممکن وی چې یو کلیوال بازګار دی کتاب نه وی لوستای و نشي لوستلای او هغه بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا څه وایي د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډیر اغیزمنه وي خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي یعنی زه مخالف نه یم زه موافق یم د آډیو د کتابونو ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووزي دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي دا به لا منفي اغېز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې همدا اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي خو لکه هغه ډېر مشهور هغه دا چې په هر تیاره پسې رڼا وي دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي دا به حتما تغییر کوي زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده هیله باید ولرو او دویمه خبره ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی زه وایم که د هیله دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي ښه ده ده چې هیله بښونکي وي که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړی شي وخت به ونیسي په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګ و نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربه او خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه
la 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 شي زان فخار کې د کونر غلام احمد کم فخلا کا او څه خاطر وشل دې نه د کونر غلام احمد باندې تمازه زما د کونر خلک فخر